ستړي مشه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کلی وېما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصرې لرو په اډمبه د دې وخت خبرونه په پیښور کې د پونتون استادانو په وفاقي بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره د ناکافي پانګو پر ضد احتجاج کړی دی. د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته نن په دویم ورځ هم خپل احتجاجي پر لت له دوام ورکړی دی. او په غزه کې د روغتیا مقامي چارواکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو په یو ښوونځي په برید کې لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې د پونتون استادانو په وفاقي بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره د ناکافي پانګو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي استادان پرون په پیښور کې د خبریالانو مرکز پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. د دې په وینا وفاقي حکومت په بجټ کې د پونتونونو لپاره 15 روپۍ تجویز کړي دي چې ډېرې کمې دي. په دغه اړه د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر پروفیسر وزیر خان مشال ریډیو ته وویل
تقریباً سوار لس کال شو د 18 امینډمنٹ نه پس صرف سندھ او پنجاب چې دینو صوبایي چې سي جوړ کړی دا بلوچستان او خیبر پختونخوا نه دا جوړ کړی نو موږ وایو چې زموږ صوبا دی پورن صوبایي حکومت چې سي جوړ
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان مشالې ډوته ویلي دي چې د بونتونو د مالی او انتظامی ستونزو د هواري لپاره یو کاري ډله جوړه کړې او هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د یو ځوان مړې مندل شوې ده. د میرامشاه پولیس ثانې او چارواکي او مقامي اوسیدونکو نن مشالي ډوته ویلي دي چې زاهد نومې ځوان وسلوالو د جون په درېمه تختولې وو او پرونی خدرخیل درې واسطه سیمه کې مړې مندل شوې ده. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه او د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې 20 هدفي بریدونه ترسره شوي دي چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي فعالان، دینی عالمان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته نن په دویم ورځ هم د وو غړو د نیولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دی. دا پر لت د جون پر 15 تر هغې وروسته پیل شو چې د پر لت مشرانو په خبره مرستیال کمشنر د دوی وو غړي ونیول او نامعلوم ځای ته ورسول. د مظاهره چانو په خبره دغه کسان مرستیال کمشنر د خبرو لپاره راغوښتي وو چې وروستي ونیول. د چمن پر لت مشران غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي غړي دي زر تر زره خوشي کړل شي. خو د چمن مرستیال کمشنر ویلي دي چې د خبرو پر مهال د پر لت ځینو کسانو پر هغه حمله وکړه خو پکې ورته څه نقصان نه دی رسېدلی. د چمن پر لتوال په پوله د ویزې او پاسپورټ شرط لازمي کولو پر ضد د تیر کال د اکتوبر له 20 پر لت پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري. حکومت وایي دا اقدامې د هیواد د امنیت په خاطر اخیستی دی. د بلوچستان په لزبیله کې نن په یوه ټرافیکي پیښه کې 3 تنه مړه او 2 ژوبل شوي دي. د لزبیلې ضلع د پولیسو مشر نوید عالم په خبره دا پیښه د ضلع او تل خار ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوې کله چې د سورلو یو ګاډی موټر سایکل سره ټکر وخوړ. په ګاډي کې 20 کسان سپاره وو. ځایي چارواکو د پیښې پلټنې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې په بلوچستان کې په ترافیکي پیښو کې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا وکیلانو ته د لاسرسي او نورو سهولتونو په اړه بیان رد کړی دی. په سپریم کورټ کې نن د قومي احتساب ادارې په قوانینو کې ترمیمونو په مقدمې اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان موقف رد کړی او په عدالت کې اضافي اسناد هم جمع کړی دي. په اسنادو کې عمران خان سره د وکیلانو د ملاقاتونو تفصیل شامل دی. په اضافي اسنادو کې راغلي دي چې د عمران خان د ادعا هم غلطه ده چې په انفرادي سیل کې ساتل شوی دی. وفاقي حکومت په سپریم کورټ کې عمران خان سره د ملاقات کوونکو کسانو فهرست هم خپور کړی دی. په غزه کې د روغتیا مقامي چارواکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو په خونځي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وجري دي. د غزه په مرکزي سیمه کې دا خونځي چې اسرائیلي ځواکونو پر برید کړی دي، د پوس په وینا حماس ډلې د نظامی مرکز په توګه کاراو. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګر ډله ګرځولې ده. د برید 13 شپه لاغې وروسته رامنځته شوې دی چې اسرائیلي فوج وویل چې دوی په مرکزي غزه کې تازه هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. اسرائیلی فوج نن ویلی دی چې جنگی الوتکو یې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې پر ښوونځي بمبار کړی دی. او د کرکټ په شل اووریزه نړیوال کپ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه د امریکا په وړاندې کوي. په ټیکساس کې کیدونکو د لوبه د پیښور په وخت د شپې 8:30 بجې او د کابل پر وخت 8 بجې پیلېږي. نن دویمه لوبه د نیمیبیا او سکاټلند ترمنځ کیږي. پرون د جون پر 15مه درې سیالۍ ترسره شوې دي. دا و د دې خبره. اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا د پوهنتون استادانو د لوړو زده کړو لپاره په بجټ کې د کمی پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زموږ مطالبه دا ده چې څنګه سند حکومت دی دغه شان دی هم 50 ارب روپے کم از کم په دې بجټ کې شاملې کړي.
د بلوچستان په چمن کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د ځایي خلکو احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري.
ډیر ولاړ شو په موږ باندې دا چار شو کې زموږ په ډیر ډیر ووالو لګور په چا لاسونه مات کړي دي چې ډیر دغه ودی دي.
د ټرایبل یوت موومنټ په نامه د قبایلي ځوانانو ټولنې په سیمه کې د امنیت او پرمختیايي پروژو غوښتنه کړې ده.
3% ان ایف سی لکنم سبا سه 110 پلس ارب روپے جوړیږي. پک الو شو وفاقي حکومت دا خبره نظر انداز کړي ده.
د سیمه ورننه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال جوړو. روز زمګړو به موضوع ته د خیبر پختونخوا د پونتونو استادانو پروند د ضلعو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کړې دي. دوی وایي چې وفاقي حکومت د پونتونو د بجټ 15 ارب روپے تجویز کړی دی، خو د دوی په وینا دا ډیر کم دی. د پیښور د زری پونتون استاد مشال یو استاد مشال لري ته ویلي دي چې دغه پونتون له 1300 میاشتو راهیسې د استادانو تنخواګانې او پینشن په وخت نشي ورکولې. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینه خان ویلي دي چې په دغه اړه باندې یوه کاري ډله جوړه کړې ده او دا مسلې به زر هواري کړي. معلومات عظمت علي شارک.
دا غونډه د پیښور په هنتونونو د استادانو دي چې د لړز دکړو لپاره په فند کې د سیواوالي لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د استادانو په وینا چې وفاقي حکومت د لړز دکړو لپاره 15 ارب روپے مختص کړي، کوم چې ډېرې کمې دي. د پیښور ترڅنګ د ملک په بیلابیلو ښارونو کې هم د پوهنتونونو استادانو د لړز دکړو د فند لپاره احتجاجي مظاهره وکړي. د پیښور احتجاج کې شریک د خیبر پختونخوا د پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر پروفیسر عزیر خان مشال ریډیو ته ویل که حکومت غواړي چې د پوهنتونونو مالی ستونزې د هواري شي، نو د لړو زده کړو فنډ د 15 ارب روپو ته سیوا کړي.
تقریبا 14 کال شو د 18 امینډمنټ نه پس صرف سند او پنجاب چې دینو صوبایي چې سي جوړ کړي دا بلوچستان او خیبر پختونخوا نه دا جوړ کړي. نو موږ وایو چې زموږ صوبه دی پورن صوبائی حکومت ایچ ای سی جوڑ کی وہ سارے دے 50 ارب روپے دا چې کم بجٹ دی پاس کړی دی پای کې د یونیورسټو لپاره یو روپے نشتا. نو زموږ مطالبه دا ده چې څنګه سند حکومت بھی دغه شان دی هم 50 ارب روپے کم از کم په دې بجٹ کې شاملې کړي. او کچره دا مطالبات زمونږ اون منل شو نو موږ بیا مجبور کیږو چې موږ سړکونو ته راوځو او د اسمبلی صوبائی اسمبلی مخه ته او د قومي اسمبلی مخه ته احتجاج شروع کو.
دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا زیاتر پوهنتونونه خپل وایس چانسلران نه لري او د مالی ستونزو له وجې د کارکوونکو تنخواګانې هم په وخت نه ورکوي. دا پیښور زری پوهنتون د روان کال د مې د میاشت تنخواه هم کارکوونکو ته نه ده ورکړې. احتجاج کې شریک د زری پوهنتون استاد سرتاج خان مشال ریډیو ته وویل چې باید د خیبر پختونخوا حکومت دې په صوبائی سطح د لوړو زده کړو کمیشن جوړ کړي.
ځکه چې کوم موږ ته وفاق فیډرل ایچ ای سی کوم بیسی راکوي نو هغه زموږ ضرورتونه زمون تنخواګانې یا سټوډنټ ریسرچ ته یا زمون نور کوم خرچې چې دی پینشن دی نو هغه هغه سره نه پوره کیږي. نو په دې دریو سیزنو باندې نن دا آل پاکستان کې په پنجاب کې، سن کې، بلوچستان کې او خصوصا کې پی کې زمونږ د ټول یونیورسټونن پریس کلب کې دا احتجاج کړو. نو د مونږ د اپریل د میاشتې پینشن چې دی دا مونږ 50% پر کړی دی، او کوم مئی والا کوم میاشتې 13 نو دی کې نه پینشن والا پینشن اخیستی دی او نه مونږ سیلری اخیستی ده، او مخکې اختر را روان دی او ټول ملازمینه پریشان دي. نو مونږ صوبائی حکومت نه دا خواست دی چې یو خو مونږ ته دا مئی جون والا تنخواہ پی سی ایم زر در زر ریلیز کی، او ورسره ورسره ټولو کې اهم مطالبه چې زمونږ دا ده چې کوم اینول بجټ دی هغه کې مونږ ته لوکیشن وکړي.
دا کیمپس کوآرڈینیشن کمیټه مشر او د زری پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر جهان بخت وزیر اعلی ته د مارچ تمیاش ته تنخواګان لپاره هم خط لیږلو چې د پوهنتون د کارکونکو د تنخواګان لپاره دی ورته 40 کروڑ روپے ورکړي. پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د لوړو زده کړو فنډ 11% ته کم کړو چې له وجې د پوهنتون بجټ هم د 14 ارب روپو نه 12.5 ارب روپو ته او بیا 8 ارب روپو ته راټیټ شوی دی. د استادانو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان مشال ریډیو ته وویل د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده چې به صوبایي حکومت ته د پوهنتونونو د ستونزو په اړه سفارشات ورکوي.
زمونږ د خیبر پختونخوا په دې وخت کې سلور دیر پبلک یونیورسٹیاں دی او پائی کی میجورٹی اغا فائنینشیل پوزیشنز خدے گاہے بگاہے گورنمنٹ ہم جکر ضرورتی اغا سپورٹ کئی پرائیوینشیل گورنمنٹ پکم یونیورسٹیاں کی جدی وقت کی فائنینشیل کرائسس دی مالی بحران دے خصوصی طور باندھی دا غو دا سیلریز دا تنخواگانو مسئلہ دا نو هغه تنخواګانې خو پرون وزیر اعلی صاحب سره میټینګ هم وو د وایس چانسلرانو هغو ته ډایرکشنز ورکړو چې هغو ته به دا تنخواګانې ریلیز شي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډی د مئی په 15مه رسانو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا پوهنتونونو ته د 40 ارب روپو فنډ منظور کړی دی. د پاکستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیې فپواسا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته د مئی په 14مه یو خط لیږلی چې پکې د پوهنتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره د 50 ارب روپو بشمول د صوبایي د لوړو زده کړو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر سیف ویلی دی چې وفاقي حکومت د دوی یو نوی منصوبې د پی ایس ڈی پی یعنی سالانه پرمختیایي پروګرام نه ایستلې دي او دا یې د مرکزی حکومت لخوا د خیبر پختونخوا د ولس او حکومت سره خپل بغض ښودلی دی. په دغه اړه دوی د جون په 16مه په یو بیان کې په مرکزی حکومت سره د مرستو نه کولو تورونه لګولی دي. بلخوا د مخالفو ګوندونو غړي وایي چې صوبایي حکومت خپل یو شمیر منصوبې د ترقیاتي پروګرام نه وستلې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
بیرسٹر محمد علی سیف دفتر لخوا د جون په 16مه جاری شوی یو بیان کې په مرکزی حکومت تور لګولې شوی چې د خیبر پختونخوا یو نوې پرمختیایي منصوبې دوی د پی ایس ڈی پی نه وستلې دي او دا د صوبې سره زیاتې او انتقامی عمل بلل دي. ولې دا پختنه مو چې کله خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون زنانه غړي صوبې شاهد نه وکړه نو دوی مشال لیډر ته وویل چې د پاکستان مسلم لیگ په مرکز کې حکومت هر ډول مالی او سیاسي تعاون ته خیبر پختونخوا حکومت سره تیار دی خو صوبائی حکومت هیڅ دغه خبرو او صوبائی پرمختګ لپاره سنجیده نه دي.
کومه تمچانی ورکې د کوم سټایل باندې گورنر ته وي تا به گورنر اوس نو با اسمبلی نو د الزامات او د خو سٹارټ کړ خپل سیاست توګه دینه دا ور سره ناس وي خبره به ور سره کړې وي دا غي نه پس پر اغله به خپل بجټ به پیش کړې وي نو د خو د ماشومان په شان په جذبات په شان د دې صوبې سره د جنگ په لحاظ په ماز باندې دا کې خو غلا
نو مولا چاته کړه چې زنه منسوبې چې خیبر پختونخوا حکومت تیرو کلونو کې شروع کړې وې فندونه هم واپس شوي خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت په یو لسو کالو کې سرته ونه رسولې. شنون کې او خبريال لحاظ لیوای یو خو کوم مرکز ګڼ شویر منسوبې ختم کړې نو صوبایي حکومت هم خپل د شپږو سو نه سیوا منسوبې سه کال بجټ کې ختم کړې دي.
تقریبا دلته د وفاق زیر تنظیم 177 منسوبې دي او هغه چې د کم تحت چلے گا پی ایس ڈی پی پاگی کے 91 منصوبے خ ختم کړل د دې وجنه چې ایم ایف ویلی چې تاسو په صوبو کې د ترقیاتی کارونه مکوي په دې کې په خبر پښتونخوا کې ګډ شمیر منصوبې چې هغه کې چشمه رائټ کینال دا سوات موټر وی فیس 2 د پارز مکه غستل دي او ورپسې واړه غټ بارانی ډیمونه دي دادي بل لخته د خیبر پښتونخوا پخپلا شپک سو یو منصوبې د خپل سالانه ترقیاتی پروګرام کم چې د پرویز خاټک او د محمود خان په دور کې شروع شوی هغه لری کړلې
نو موږ جاتوی کچر د مرکز او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سیاسي کړکیچ بیان بازی او بیا د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د مرکز سره خبر او ناشته پر ځای دغه ډول د دړکو او تورونو لګولو لړۍ دوامدار وي نو خیبر پښتونخوا مالی مسلې به راتلونکي کې د کمیدو په ځای نور هم سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته نن په دویم ورځ هم احتجاجي پرلت روان دی. دا پرلت تیر ورځ لاغې وروسته پیل شو چې د پرلت د ځینو مشرانو په خبره د چمن مرستیال کمشنر دوی د خبرو لپاره راغوښتي وو، خو بیا د پرلت د کمیټې اووه کسان ونیول. مرستیال کمشنر دغه تورونه رد کړي دي او ادعا کوي چې د پرلت مشرانو په د برید کړی دی. نور معلومات ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پلت چیرما د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې یو ځل بیا دغه وروسته د امنیت وزارت ترنګلې سوې ده. کله چې د جون په 15مه نیټه د ضلعي چارواکو له لوري د پرلت و مشران ونیول شو. د پرلتوالو په خبره چې لومړی یاد مشران د جون په 4م او 5م منځنۍ شپه د خبرو لپاره د چمن مرستیال کمشنر ورغوښتي وو، بیا دوی ونیول او د نڅرګند ځای په لوري وړي دي چې تر اوسه یې درک نه دی معلوم. د پرلت کمیټې وغړي په ټولنیز رسنۍ په خبر شوی یو بیان کې ویلي دي چې د پرلت د مشر حوصله او صادق چکزي په ګډون د ځینو نور مشرانو تر څنګ د هم نیولې وو، لکن هغه په کوټه کې ځان خلاص کړی.
موږ چرالو سرکشن استلو بارا اول د تی پنجانو چې موږ ته ویل چې سي دي بس موږ باندې موږ ته پر هزار راغلي دي. را ولاړ شو پر موږ باندې د چچار شو کې موږ ورګر ډیر وو او له ګردو چاله سونو مات کړی دي چې ډیر دغه ودی دي. بیا د شپې موږ واختلو د ګرد شپې په لګر معلوم نه.
خود چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د پرلتوالو دا تورونه په کلک سر رد کړی دي او په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو پر مهال د پرلت د جنو کسانو لخوا پر نوموړي برید وسو، خو هغه ته په دې پیښه کې څه زیان نه دی اوښتی. بلخوا د پرلت مشرانو د نیول کېدو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پاکستان تحریک انصاف له لوري د جون په 5مه نیټه د کوټ په ګډون د صوبې په ځینو نور برخو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهره وسوه. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د یو لاریون وروسته د کوټ پر منان چوک مظاهره ته په خپله وینا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر داود شاه کاکړ وویل چې د یو پلان لاندې د پرلت مشران لومړی د خبرو په پلمه یې ور وبلل او بیا یې ونیول. پر دې مهال د پښتونخوا ملي او میګون مرکزی سکتر ډاکټر حمید خان چکزی غوښتنه وکړه چې د پرلت مشران دې سم د لاسه خوشی کړل سي او د دوی غوښتنې دې ومنل سي. د نوموړي په خبره چې د چمن ولس د مرستیال کمشنر لخوا د ناکراری د رامنځته کولو یوه بله هڅه ناکامه کړې ده.
معلوم
هلته د چمن د ضلع انتظامیه لخوا د کوټ چمن لوی سړک خلاص کړل سوی دی، کوم چې د تیرې یوې میاشتې څخه د زیات وخت راهیسې د افغانستان لپاره په تجارتي سامان بار لاریانو په مخ پر لتوالو بند کړی و. دغه ډول ځینې مظاهرچیانو و چمن پرس کلب ته هم زیان اړولی دی. پر پیښه د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا سخته خواشنۍ ښکاره سوې او دا عمل یې د خبریالانو د ازادۍ په ضد ګڼلی دی. ونی ورده چې په چمن کې تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه هغه وخت پر لت پیل سو کله چې د پاکستان د هغه وخت د مرکزی حکومت له لورې د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د تګ راتګ لپاره د شناخت کارډ او تذکری شرط ختم کړل سو او د دې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم وګاڼي. خو تیره میاشت یعنی د مئی په 3 نیټه د پرلت د مشرانو په خبره چې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان مړه او لس نور زخمیان سو. لیکن په کوټه کې د سرحدي عسکرو د ویان له لورې دا تور په کلکه سره رد سوی و. وروسته له پیښې پرلتوالو د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک تړلی او په تجارتي بار سامانو تګ راتګ هم بند ساتلی و. خو په دې وروستۍ کې په چمن کې د امنیت وضع دغه وروسته خرابه سوه کله چې د چارواکو په خبره د جون په 3 نیټه د پولیو پر کارکوونکو د پرلت د ځینو کسانو لخوا برید سوی و او په نتیجه کې د چارواکو په خبره دوه لیویز والا زخمیان سو او پر دوو بیرمنو هم تشدد وسو. خو د اوسنۍ وضع وروسته په کوټه کې د حکومت بلوچستان له لورې یو ځل بیا ویل سوي دي چې حکومت د چمن د پرلتوالو سره په وار وار خبرې کړي دي. خو د حکومت بلوچستان د ویان شاهد رند په وینا چې د پرلت مشرانو په دې کې سنجیدګي نه کړه ښکاره او د یوې میاشتې وروسته د پولیو پر کارکوونکو او بیا د ډیپټي کمیشنر پر کمپلیکس برید کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په خبر کې د شخصي سکولونو مالکان وایي چې له 1300 ورځو راهیسې ورته ناپیژندل شوي کسان په ټلیفون د سکولونو د بندولو وایي، دړکې ورته ورکوي او قلنګونه ته غواړي. د خیبر مدني فعالان غوښتنه کوي چې باید ریاست د سکولونو تحفظ عملي کړي. بلخوا د لنډي کوتل پولیس وایي چې دوی دغه پیښو پلټنې پیل کړي دي. معلومات پر هات شینواری راکړي.
د خیبر ضلع د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر آفتاب خان مشال ریډیو ته وایي چې په لنډ کوتل کې شخصي سکولونو مالکانو نه بتي غوښتو او سکولونو ته بمونه ایښودو او زیان رسولو غندنه کوو او په کار ده ریاست دې سکولونو ته تحفظ ورکړي.
کومې واقعګانې کېږي نو په دې سره سره چې په تعلیمي ادارو کې شروع شو، نو چونکې عام خلکو په نسبت باندې سټوډنټس چې کوم دي هغه ډېر معصومه او ماشومان وي، نو هر سړی خپل بچی لپاره ډېر په تشویش کې دی. مخکې څه کوو او دا ماشومانو به مستقبل څه وي، نو موږ ریاست نه د دې خبرې غوښتنه کوو چې څومره زر تر زره کېدی شي سټوډنټانو ته امن بحال شي او زوړ انفراسټرکچر او زوړ سیستم هم بحال کړی شي، ولې چې موږ په دنیا کې نور هیوادونو سره سیال شو او موږ جدید تعلیم حاصل کړو.
په لنډ کوتل کې د ځنې شخصي سکولونو مالکانو خپل نمونه نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د افغانستان موبایل سیمونو نه دغه سکولونه تړلو او بتو لپاره ټلیفونونه کیږي او د دوی په تعلیمي هلو ځلو ورسره اثر پریوتلی. د خبر ضلع پولیسو د وینا تر مخې د جون په 14 نیټه په لنډ کوتل کې شپې ناوخته یوه شخصي سکول دروازې ته د بارودي موادو په چاودنې سره جزوی زیان رسیدلی او خوښ یوه میاشت وړاندې همدې سکول مالک د کور مخې ته هم یوه چاودنه شوې وه، خو چا ته په دې پیښو کې څه ځاني زیان نه دی رسیدلی. د لنډ کوتل سچو امجد پردی مشال ریډیو ته وویل چې دوی شخصي سکولونو مالکانو ته د ګواښونو او یو سکول دروازې ته د زیان رسولو پلټنې پیل کړي.
تحقیقات ان شاء الله دا خو مونږ ایف آی آر کړی دی، دا به تو خوري والا او دا تفتیشی مونږ په سی ڈی ڈی مرول، نو دا مونږ سی ڈی ڈی ته والا کو او بیا مونږ جوائنٹ او دې کې تفتیش شوری کوو. شوری مونږ پکې
خیبر ضلع په مختلف برخو کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او امنیتي ځواکونو اعلان کړی وو چې دغه سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړي. خو د خیبر ولسی وګړي وایي چې له تیرو خواوشا دوه کالو راسې یو وار بیا په خیبر کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ټریبل یوت مومنټ په نامه د قبایلي ځوانانو ټولنې په زمشو قبایلي ضلعو کې د امنیت په خراب وضع د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د پرمختیایي کارونه پیل کړي. د دې څرګندونو په اړه د خیبر پښتونخوا او پاکي حکومت لا هم څه نه دي ویلي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د ټرایبل یوت مومنټ په نوم قبایلي ځوانانو په زمشوي قبایلي ضلعو کې د امنیت په خراب شوي وضع او په دغه سیمو کې د جمني سره سم د پرمختیایي کارونو په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د جون په 15مه د خبري کانفرنس وروسته د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر خیال زمان او رغزي مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو شپږ کاله کېږي، خو تر اوسه د یادو سیمو ولس سره د ترقیات کارونو په برخه کې شوی واده نه دی پوره شوی.
پاغي کې ټول نغټه ورده و 3% ان اف سی، لکه نم سبا سه 110 پلس ارب روپے جوړیږي. هغه باندې تر اوسه پورې څه عمل ونه شو. شپک اله وشو د وفاقي حکومت دا خبره نظر انداز کړي ده. د دې سره سره زمونږ چې کوم لوی وسو خسادار پورسته وی چې دا به پولیس کې زم کوو، هغه هم اوس درنيږي چې موږ هغه لکه کوم هغه واده شوی هغه کوم 22 نکاتي جنډي یادې هغه سره پوره نشو. نو دلته چې موږ سره فاټ ریسپانس کې او د شو جدا بزیاته وو په دې بنو جوانان برتی کو، نو امن او امان صورتحال کې خودي کردار ادا کول شي. ال ته پکې کیمرې زینو دا بس امن راشي. نو موږ صبح یو حکومت نه دا مطالبه کوو چې اغه ای پی چې کوم پروجیکټ سی اغه دې کنټینیو ساتي او خپل کردار دې ادا کی. 18 ترمین چې کوم اغه نه دې فایده والی او وفاق نه دې دا فندونه راوالی مرجستي کې دې استعمال.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د ټولنې لخوا په خبره شوی خبر پانه کې لیکل شوی چې خو د پرمختګ په برخه کې د سرتاج عزیز د اصلاحاتو د کمیټې په سپارښتنو عمل شوی او نه په یادو سیمو کې د هدفي وجنو او د امن او امان په اړه غیر یقیني صورتحال باندې قابو موندل شوی ده. په دغه اړه د ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر اشفاق اپریدی مشال ریډیو ته وویل
تیرا کے دامن صورتحال لگوں نے کے بگڑا شوی ال تا چونکہ کم کاروباری خلق تھی اغم پ پروٹیسٹ بندی و احتجاج بندی سورز نری زکہ چلتا تاجران تا درستن جو مسائل دی دین علاوہ منگا چونکہ د ٹی وائی ایم پ ڈیسیژنز کے دادی چلا کمنگا کم ریسپانسیبل خلق تھی در پتے بندی کارو کی زکہ چ د ٹورو نا امپورٹنٹ سیز د امن د چرتا امن وین ال تا تعلیم وی ال تا ہنر وی ال تا کاروبار وی نو دا یو سنجیدہ او پیچیدہ مسئلہ د پدی بندی ب انشاء اللہ منگا ٹی وائی ایم نو چې کوم متعلقه ادارې دي او موږ د ګورنمنټ نام دا مطالبه کوو چې داسې د سنجیدګۍ سره واخلي ځکه چې ډېر ستونزې او مسایل جوړ کړي. کله چې انضمام شوی د انضمام نه پس آلریډي زموږ انفراسټرکچر ګډوډ دی، تباه او برباد شوی دی. په دې کې ای پی ډیفیشنسی راغلی ده په بجټ کې. نو قبل فر زموږ د امن سره ریلیټډ ټول سیزونه په دې باندې عمل درآمد ونه شو. زموږ مخکې دا پلان دی چې موږ به سخت مزاحمت کوو روډونو ته به راوځو تر هغې پورې به زموږ دا مزاحمت جاري وي تر څو چې به دې کار نه وي شوی.
د قبایلي ځوانانو د غورځنګ د ښځو د څانګې مرستیاله مشره عائشه رحمان وایي چې په قبایلی ضلعو کې د ښځو د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي او په کار ده په بجټ کې د ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
ټیچرز کم هم دي او بل چې کم هم نو هغه راضي نه کنه، بس لږ صرف تنخواه لري نو خې مې نه کنه. او اکثر ټیچرز د سیمې چاغي لږ تعلیم پوره ویم نو ولته ټیچینګ کوي لږ میټریکس هغه له صحیح ورزیم نه ځکه چې خپل ساتي صحیح تعلیم نه کړي. خو په خپل ځد غونډي جمروت خبرې نه
نو تا پرایمری سکول ته ویل کار
نه نه مو خدل ته ځ خدل ته نه بچپن نه ما دل ته نه لیدل الته چې کوم زما کزن وغیرہ ټول الته دی
خپل خپلوان چې کوم الته سبق وای جنہ کی
جی جی
اغه سومره مطمئن دی
دا غی صورتحال خدا دې چې اغه خپل مطلب لګه کمزوري کنا غشان سبق نه دی ول څنګه چې لویل پکارو
د قبایلی ځوانانو د دې غوښتنو پر رد عمل کې د صوبایي او وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه سر رد عمل نه دی سرګند کړي خدا خیبر پښتونخوا د صوبې د روان مالی کال د بجټ په دستاویزاتو کې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره په سالانه ترقیاتی پروګرام کې شپږ دېرش ارب روپۍ او په قبایلی ضلعو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لپاره څه د پاسه نه اویا ارب روپۍ ښودلې شوې دي د قبایلی ضلعو ټول بجټ له وفاقه صوبې ته راځي خو وفاقي حکومت تر دې دمه د روان مالی کال بجټ نه دی پیش کړی
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو مشال ریډیو ته وګي هم دغه سره د روانې خبرونې نیمایت رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه په پیښور کې د پونتون استادانو په فاقي بودیجه کې د لوړو زده کړو لپاره د ناکافي پانګو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي بل خو د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې د پونتونو د مالی او انتظامی ستونزو د هواري لپاره یو کاري ډله جوړه کړې ده د شمالي وزیرستان په تخیلو کې د یو ځوان مړی موندل شوی دی د میرامشاه پولیس تانې چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې زاهد نومي ځوان وسلوالو د جون په درېمه تختولې وو پرونی خدرخیل درې واسطه سیمه کې مړی موندل شوی دی د پولیسو په وینا د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج شوې ده د بلوچستان په چمن کې پرلتوالو د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته نن په دویمه ورځ هم د وو غړو د نیولو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړی دا پرلت د جون پر پنځم ترغی ورستو پیل شو چې د پرلت مشرانو په خبره مرستیال کمشنر د دوی وو غړي ونیول او نامعلوم ځای ته یوړل د چمن مرستیال کمشنر ادعا کوي چې د خبرو پر مهال د پرلت ځنو کسانو پر هغه حمله کړې ده دا بلوچستان په لزبیلې کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې درې تنه مړه او دولس جوبل شوي دي د لزبیلې ضلع د پولیسو مشر نوید عالم په خبره دا پیښه د ضلع او تل خار ته څیرمه هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې د سورلو یو ګاډي موټر سایکل سره ټکر وخوړ په ګاډي کې 28 کسان سپاره وو د پاکستان وفاقي حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان لخوا وکیلانو ته د لاسرسي او نورو سهولتونو په اړه بیان رد کړی دی او په غزه کې د روغتیا مقامی چارواکي وایي چې اسرایلی ځواکونو په یو ښوونځي په برید کې لږ تر لږا دیرش تنه وجلي دي دا د دې وخت مهم خبرونه اوس یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو ترازو د بارتیا جنتا پارټي مشر نریندرا مودی په مشرۍ ائتلاف د هند په انتخاباتو کې زیات رائے ترلاسه کړې دي تم دا چې مودی به د جون په تمه په دریم ځل د وزیر اعظم په حیث سوګن پورته کړي دا چې د نوموړي په دریم ځل په واک کې تر راتلو وروسته بعد د پاکستان او هند په اړیکو سا غیز وي په دې اړه زمونږ همکاري انیسا اجمل د زنو او پوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی
دا غونډه د بارتیا جنتا پارټي د پلویانو دی چې وای د هند په انتخاباتو کې د دې ګوند د زیاتو رایو په ترلاسه کولو خوشاله دي په هند کې د عامه ټاکنو لپاره د اپریل په 19مه د رای اچونې بهیر پیل شوی وو چې د جون تر لومړۍ نیټې پورې جاری وو خو په دې موده کې یوازې ور وزیر رای واچول شوی یعنی د اپریل په 19مه شپږشتمه د مې په 10مه د 10مه شلمه او 15مه او بیا د جون په لومړۍ نیټه د هند پارلیمان یا لوک سبا 1503 سلويخت څوکې لري د هغه هواد اساسی قانون سرسم التا د حکومت جوړول لپاره 2200 کې غټل ضروری وي د هند انتخاباتي کمیشن د جون د 15 منټې د نتیجو لمخې د بی جی پی په مشرۍ ائتلاف د پارلیمان په 1503 سلويختو څوکيو کې په 2490 څوکيو بریا ترلاسه کړې ده خو د نریندرا مودي ګوند 2490 څوکې غټلې دي نو د حکومت جوړولو لپاره ورسره مهمو اتحادیانو د خپل دوامدار عملاتړ شبنه کړې ده بل خو د
کانګرس ګوند په مشره اتحاد 222 څوکې ګټلې دي.
تمه ده چې نریندرا مودی به د جون په اتمه په دریم وار د هند وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړي. نوموړي د جون په څلورمه خپلو پلویانو ته ویلي چې حریفان به په شریکه په لوک سبا کې دومره څوکې ترلاسه نه کړي څومره چې دوی په یوازې وګټلې.
پردی مقدس ورځ د این ڈی اے پر لپسې په دریم وار د حکومت جوړولو پریکړه شوې. موږ ټول د دې هیواد د ولس مننه کوو چې دوی په بی جے پی او این ڈی اے د بشپړ باور څرګندونه وکړه.
د هند پارلیمان غړي د 500 کلونو لپاره منتخبیږي او په پارلیمان کې بیا 133 سیټونه د هند د قبایلو لپاره مختص شوي دي. د بی بی سی د رپورت لمخې د هند په 1.7 کروڑ آبادی کې 90 کروڑ او 9.5 لک کسان د ووټونو لپاره رجسټرډ شوي وو. د بی بی سی د رپورت لمخې نریندرا مودی د جواهر لال نهرو رستو لومړی سیاستوال چې مسلسله درې واری پارلیمانی ټاکنې وګټلې. دا چې د نریندرا مودی یو واری بیا وزیر اعظم جوړېدو سره به د پاکستان او هند په اړیکو څه اغېز وي او کنه. په دې اړه په کراچۍ کې پروفیسر توصیف احمد د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم پاکستان د تجارت په برخه کې د هند لپاره یو مهم هیواد دی، خو د هغې باوجود داسې څرګندېږي چې نریندرا مودی د هند لپاره پاکستان ډېر مهم نه ګڼي.
مودی چې په اول ځل کله وزیر اعظم جوړ شو نو پاکستان ته راغلی و، ځکه چې میاں نواز شریف سره یې ښه تعلقات وو او دا څرګندېده چې د پاکستان او هند اړیکې به ښې شي. خو بیا چې کله په پاناما کیس کې نواز شریف سزا شو او مودی د کشمیر حیثیت ختم کړ، نو د عمران خان حکومت دا صورتحال قبول نه کړی شو او تعلقات ډېر خراب شو چې زیات نقصان یې پاکستان ته وشو.
د اسلام آباد او نیو دہلی ترمنس اړیکې رستو لاغې لا ترنګل شوې چې هند په 2019 کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړي حیثیت چې په اساسي قانون کې درج شوی و ختم کړ. پاکستان پر دې سیمه د ملکیت دعوه لري خو هند یې ردوي او وایي کشمیر یې نه بېلیدونکې سیمه ده. د دې پیښې وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 2019 کال د اګست په 21مه امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې د دوو اټمي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د نښتې خطر مخ په زیاتېدو دی. د اګست په 14مه بیا د هند دفاع وزیر راجناتھ سنگھ هم د اټمي وسلې په کارولو کې لومړیتوب ورکولو ته اشاره کړې وه. دواړه هیوادونه اکثره په پوله هم په یو بل د ډزو تورونه پورې کوي. بلخوا په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې سنوبر مشر قمر چیما مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوسټ پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا له هند سره په خبرو کې دلچسپي درلوده، خو له اوسني پوځي مشر جنرال آسیم منیر نه داسې نه څرګندېږي چې له هند سره به مذاکرات وکړي.
یو فند د بلوچ ملیټنت اورګنایزیشنز، یو فند دی ادر د ټي ټي پی.
په پاکستان کې بلوچ بلتون غختون کې وسلواله ډلې او تحریک طالبان پاکستان دي، نو داسې ښکاري چې دوی به د راتلونکو څو کلونو پورې په پاکستان کې فعالیتونه جاري وي او د پاکستان ریاست یې پر ضد جنگیږي. زما خیال نه دی چې هند به نیخ په نیغه له پاکستان سره د پخلاینې وړاندیز وکړي، بلکې هغه به خپل ځان هم دغه سی وساتي. له بده مرغه پاکستان داسې حالات نه لري چې پکې عدلیه، فوزی اسټابلیشمنت او سیاستوالان یو دریز ولري او په پاکستان کې امنیت هم سم نه دی، نو په داسې کې به موږ د یو قام په توګه څنګه له هند سره خبرې وکړو.
د نړیوالو چارو یو بل پوه ډاکټر اجاز خټک بیا وایي چې په تیرو حکومتونو کې نریندرا مودی د پاکستان سره اړیکو لپاره د مذاکراتو په ګډون هیڅ خاص ګامونه نه دي پورته کړي، خو د تیر ځل ټاکنو په نسبت دا ځل د کمو رایو ترلاسه کولو سره د غنه د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو نه ښه کولو دواړه ته میکه کېدای شي.
ډېر غټ اکثریت نه دی، کافی کم شوی دی، خو بهرحال اکثریت دی. دوه اثر کېدی شي، یا خو دې کېدی شي هغې نه خپلې پالیسۍ نورې هم سختې کړي، ته کمزور شي نو خپل هغه کوم بیس دي هغې ته نور زور ورکړي دام کولی شي، او بل دام کولی شي چونکې الیکشن کې هغه زور کې را نه للو نو دې لږ کمزورې ځان فیل کوي او زیات سخت نشي کولی. خو بهرحال پاکستان انډیا تعلقات دی وخت کې ډېر زیات بنیادی فرق ما ته نه ښکاري چې راغلي.
د نریندرا مودی ګوند بھارتیا جنتا پارٹی د 2019 کال په ټاکنو کې 303 او کانګرس ډلې بیا 250 سیټونه ترلاسه کړي وو، خو د نریندرا مودی د ګوند په مشره ائتلاف بیا په دغو ټاکنو کې 303 څوکې ګټلې وې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنری گړی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینڅو بجو
د غزې روغتیایي چارواکي پر یو خونځي د اسرائیل په برید کې د لزګونو کسانو د وجل کېدو خبر ورکړي. د اسرائیل فوج ویلي دي چې له دغه خونځي سغدریزې حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیسته، خو محلي چارواکو او عیني شاهدینو ویلي دي چې د جګړو له امله بې ځایه شوو کسانو په دې خونځي کې پناه اخیستې وه. نور معلومات د نوریاس نوري په راپور کې.
د غزه روغتیایي چارواکي وای د غزه په مرکزی برخه کې پر یو خونځي چې بې ځای شو فلسطینیانو پکې پناه اخیسته ول دي شو زیات کسان وژل شوی دي. د چارواکو په خبره دی وژل شو کسانو دروښتې خزي او ماشومان دي. د اسرائیل په وز ویل چې دغه خونځي حماس چې متحده ایالات او اروپای ټولنې دی وی ترګر ډلې په توګه پیژنې دي او مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه دا په غزه ترنګ کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې پناه موندلو هڅه کوي د ډلیز مرګ جوبلې ورسته بیلګه ده. د تیر شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزی برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبرې ځانونه بیرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو کراتو د غزې ترانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اته میاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځ ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عین شاهدانو او د روختون چارواکو ویلي چې په السر دی خونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سمبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلې دي. د راپور له مخې په سیمه کې یو نږدې روغتون او د اسوشیټډ پریس خبریال دغه برید له امله په روغتون کې ډېر لږ تر لږه 30 کسانو مړینه تایید کړې ده. ویل شوی چې د وژل شوو کسانو 14 ماشومان او 9 ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنځشنبه پر دغه خونځي د جت جنگیالو تکو د برید پخلای وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریزو له دغه خونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یو پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلی دی چې هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. هغه میلر چې پرون ناوخته یو خبری کانفرنس ته وینا کوله متحده عربی اماراتو ته، د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیوادونه باید د طالبانو د هغه چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل دي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د مې 15 ناوخت په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر دروانی اونۍ د شنبې په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید النهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلي کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات وو چې د اماراتو د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوې. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیونه جایزه یې ښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلی وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوی. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بېلابېلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ جواندی خبرونی او تفریحی پروگرامونا ترتیبوی لامون سراوسی.
د خوړو او کرنې سازمان وایي چې 50% افغانان د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان په 48 ولایتونو کې د یوې سروې پر اساس موندلي چې پرله پسې وچکالیو د افغانانو پر ژوند ژورې منفي اغیزې پرېښې دي. دا وچکالیو تر څنګ د سیلون د سیلابونو او زلزلو په شان طبیعي پیښو لا ګاونډي هیوادونو په یو وار د لکونو کډوالو ایستلو او د طالبانو سغدریزو پالیسیو هم د افغانانو مسلې پیچلې کړې دي. په دغه اړه باندې عصمت ساروان نور معلومات راکوي.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې له یوې سروې وروسته وویل چې تر نیمایي ډېر افغانان د خوراکي موادو د رانیولو وس نه لري. د سازمان په خپل فصلي راپور کې د اړتیا وړ شیانو په رانیولو کې د خلکو بې وسي او پرلپسې وچکالۍ په افغانستان کې د اکثرو خلکو لپاره دوه مهم اقتصادي ټکانونه بللي دي. د خوړو او کرنې سازمان د سروې پر اساس ډېری کورنۍ عاید نه لري او په پورونو ژوند کوي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان دا راپور د سش کال د جنوري د 24 او د فبروري د 28 ترمنځ په ټول افغانستان کې له زرګونو خلکو سره د مخامخ خبرو پر اساس ترتیب کړی دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې ډېری خلک د خوراکي موادو له لوړ قیمت او وچکالۍ څخه ځورېدلي دي. د سروې پر اساس 50% د خوراکي توکو د لوړې بیې له امله او 50% د وچکالۍ له امله په تنګ ساکي دي. سربېره پر دې 10% خلک پرته له کوم عاید ژوند کوي. تیره میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 40 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي.
داسې ماجر د پاکستان راغلی نه موږ ته کار زمونږه نه دی کار تر کا برابر دی چې موږ د شپږ میاشتې کې نو خوراکي مرستل نمشي.
زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبا یې دا لنډون کړی. نو اوس د خلکو عادتی منبیا نو کاروبار ډیر ګډوډ شو. نو اوس خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر پاسانی پور نه ورکې ولو کډی نږدې پروان هم پیږي چې عربي کاری چاته دا
له هغه وخت چې طالبانو واک تر لاسه کړی او په افراطي پالیسیوي شزي له تعلیم او کار راګرځولې وضعیت لا خراب شوی دی. د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې د خپل راپور د چمتو کولو لپاره د افغانستان په 40 ولایتونو کې له شاوخوا 9500 کسانو سره مخامخ خبرې کړې دي. سربېشي چې د عاید کمښت چې د پیرې دولو لپاره د خلکو وړتیا محدودوي کورنۍ په تیره بیا هغه کورنۍ چې ښځې مشرکوي د خوړو په مدلو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د خوړو او کرنې سازمان وایي چې تر 90% ډیر افغانان د عاید لکموالي سره مخامخ دي او شاوخوا 80% کسانو چې د دوی پښتنو ته ځوابونه ورکړي ویلي چې دوی هیڅ عاید نه لري. ورسته یو سیلونو او لګاونډو یو هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو ایستلو هم د افغانانو کړهونه زیات کړي او د کار فرصتونه نور هم محدود کړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
مشال لیډ دغه غوړیدونکو راځو سه بلې موضوع ته د باجوړ د عنایت قلا بازار تر عمری نومې سیمې پورې لوی سړک 50 کاله په خوا جوړ شو چې دا وخت وران پروت دی. د دغه سیمې آبادی شاوخوا سلور لکه د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سړک باید زر تر زره جوړ کړل شي. په دغه اړه باندې تفصیل د شانواز ترکزی پر راپور کې
په باجوړ کې عمری او شاوخوا کلو ته وتلې سړک 50 کاله مخکې جوړ شوی خو اوس وران ویجاړ شوی. عمری د محمود د تحصیل برخه ده او خلک وایي د دغه سړک د وجې په تعلیم، صحت او پر روزګار کې ورته مشکلات پیښیږي. شاولی خان محمود د محمود اوسیدونکو یو قومي مشر او د کلیوال کونسل چیرمن هم دی. هغه وای
د لغړی پورې دا 14 کیلومتر روډ دی او په دې باندې دوانه ماموند پراته دی، واړه ماموند اولی ماموند په پروت دی. باجوړ کې پټول تحصیلونه کې د ماموند آبادی ډیره زیاته ده او دا سړک چې په اول ځل په سن 75 کې جوړ شوی او د وسه پورې لا په بیا کار نه دی شوی او مخ شانوران کندر پروت دی. اوس خو بیخي ډیر زیات وران شوی دی. کوم مریض دی پر واغیستو د مریضم به خوباسي سټډنټان کو په پارچو لزی او ولې چې برخلوزو کالج لراځي اغه مصیبت جوړی، ډیر استونزې جوړه کړې ده او یو ډیر مصیبت یې جوړ کړې ده. خو نه پوهیږم چې دا سړک ولې نه جوړیږي، تر دوه سپورې جوړ نه شو.
د ماموند یو بل وسیدونکو خمار علي مشهد رډیو ته وایي دغه سړک چې د عمر نه تر لغړې پورې اوران ویجاړ دي نو دوی ډیر د تکلیف سره مخ کړي. د ماموند خلک زیاتره د خار او عنایت کلا بازار د خپل ضرورت سامانونه وړي، ولې د دوی لپاره د سرکاري انتظامی دفترونو هم په ناوګي او خار کې دي. نو دوی غواړي چې دغه سړک ورته زر جوړ شي.
لکه په یو خوړ کې چې گاډی رواني داسې مثال دی، بل دلته د څو کالونو د غرازي حکومتونه خودي سړک ته هیڅ توجه نه ورکوي. بس داسې د کوڅو د کلو کلو سړکونه جوړي د خپل وټ د خستلو لپاره. خدای و مین لار ده، په دې مین لار باندې دی هیڅ توجه نشته دی. حالن کې دا د مامون د زړه دی او سټوډنټانو ته په خود خود تکلیف دی چې هغه پیپري نو لیټ را رسی.
د مامون د سیمه غریزه ده، تغلطه آبادی هم ډیره زیاته ده، ولی خپل غورنه هم ډیر خولي دي او په هر ژمي کې قربان دي واوري غورځيږي. د سیمه خلک وای چې دغلطه سیلګر هم ډلی ډلی ورځي او په دغه لارو تیریږي. دغه سرک په کله پوری جوړ شي؟ مشهد رډیو هم دا پوښتنه د ماموند د سیمینه د صوبای سیملې د غړي ډاکټر حمید الرحمن کړی ده.
تقریبا چې 400,000 کوریا بادی ده او د دیو د پارم دغه دو مین روډونه دي. دغه د پارمونګ تقریبا میکسیمم ریلیز کړی دی او پاغي باندې کار روان دي. تقریبا زمونږه 6 کیلومتر روډ د ټیم کې تقریبا 4 کیلومتر تر رسیدلې ده. پروسس لکسلو دی ځکه چې پاغي کې د سپارټ مسلې، پاغي کې د روډۍ مسلې او پاغي کې د ټریفیک کاونټ خبرې. زمونږه د امید دي چې په دې مش کې دنه نه زمونږ چې کوم د عمرې کوري روډ دی هغه به پوره شي. دغه سره سره د لوی ماموند د مین روډ د عنایت کرینل لغړې پوري په دې
د مامون د سیمه د باجوړ په مغربي اړخ د ډیورین په کرخه آباد ده چې د کرخې پورې غاړې کونړ آباد ده. هم د مامون د په دغه لاره کونړ ته دوه تجارتي او ولسی لارې هم دي چې یو غاخې پاس او بل لیټۍ پاس ده. خو دغه لارې شاوخوا د 1400 کلونو راهسې بندې دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د تماکو کروندګر وایي چې صوبایي حکومت په تماکو د زیات شوي ټیکس فیصله واپس وانخستان او پر ضد به روان کال احتجاجن تماکو نه کړي. په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د اتحادیې مشرانو زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت په بجټ کې په تماکو د شپږو روپو ټیکس 500 روپو ته رسولې دي چې دوی ته د منلو وړ نه دی. نور معلومات عظمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا د تماکو کروندګر وایي چې صوبایي حکومت په تماکو تجویز شوی ټیکس واپس وانغسته نو پر ضد به د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د مې په څلورمه د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادی پیښور پریس کلب کې رسنو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ورته په تماکو د کیلو په سر شپږ روپۍ ټیکس 500 روپو ته سیوا کړې دي. غونډه کې شریک د بونیر د کروندګرو د اتحادی جنرل سیکرټري سردار جارخان مشال ریډیو ته وویل چې کروندګرو لا د اسانتۍ ورکولو په ځای حکومت هغوی معاشي ستونزې سیوا کوي.
په پر کې جی ماندې چې دینو 50-60 روپۍ ټیکس ولګي نو د دې زور به ټول چې دینو زمیدار لزی ځکه چې کپنې خو چې دی هغه خو چې کم تماکولي د هغوی خو چې کم خپل بینیفیټ دی کومه فایده ده نو هغه آلریډي هغه په هغې خپل حساب مانې کې خو خبره داره چې د دې ټول زور به چې دینو زمیندار ولدي نو موږ پر زور احتجاج دا کو کپنې والم وایي چې لکه مثال په تور ټیکس ته ولګي ټیک ته چې ټیکس نه نو ملک ترقی نشي کولای. خو 6 روپۍ دي یو په 2 دی کې 12 دی کې خو د چین ډایرکټ چې دینو 50 روپۍ کې دي چې دینو دا جایز خبره نه.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د مئی په 3 د 1.5 عرب روپو نه سیوا بجټ پیش کړی چې پکې د 1.5% پورې د ټیکس راغونډولو فیصله کړې. د فایننس بل تر مخه د تماکو اغوستونکو کمپنۍ به د اکسایز محکمې سره ځان رجسټر کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې په 900 هم ټیکس د 2.5 روپو څخه 1.5 روپو ته رسولې. دا ماسری یو کروندګر حاجی رستم خان مشال ریډیو ته وویل چې په تماکو د ټیکس سیوا کولو بشمون صوبایي حکومت د سیګریټو په کمپنو جیلټي ټیکس هم سیوا کړې دي ته کومې لوجې چې د کروندګرو د تماکو نرخونه هم متاثر شي.
او دینه علاوه بیا چې کوم زمونږ دغه دی د جیلټي ټیکس دی هغه چې کوم دی هغه یودم 50 روپۍ کو نو 100% ٹیکس کی اضافہ شلا نو کپنے بد مان ہو باسی جی کپنے با د مان ہو باسی لہذا اگی خپل کوٹا پورا کڑے دا اگی اگستے دا گو ڈیمانڈ کڑے دے اس اگر دا دغه بدمرا دو ٹیکسز بدمرا ہائی کئی نو زما خیال دا دے جی چ دا بزمونگا دے تماکو فصل من ډیر زیات بد دغه راضی ددا زما رور دے ددک اگر 200 کنالو دی 250 کنالو کڑو ک زما سل کنالو نو ما 150 ولی چ ریٹ مون تخ ملاو شو نو مونگو چ زما مخک کال ب مون تخ پیسے ملاویگی نو اگر دی 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 دغه پا دغه کی چ کمرا ل دے ٹیکسز کی نو دا ډیر لوی زیاتے دے مون سرا چ واپس احتجاج بکو جی تماکو بنا لگو جی دلتا ستاسو دی کے پی کے سملہ مخ کی جی.
پاکستان کے تماکو اغسطن کو یو غیر سرکاری دارے دا یو راپور ترمخا پا ملک کے پا سیگرٹو کے استعمالی دن کی تماکو ورجینیا کے 98% تماکو پا خیبر پختونخوا کے کرے لکھی گی جی پکیش 85% پا سوابے اور 1.5% تماکو پا مردان کی پیدا کی گی. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادی ټوبیکو گروورز اسوسییشن اف پاکستان یو مشر لیکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې تماکو د پخولو بټو شمیره ل سلويخت زرو سیوا ده چې پکې د نیمه نه زیات د بټو مالکان د کمنو او د کروندګرو د لاسلیک نه خبر نه وي او د ضرورت نه زیات تماکو کری چې بیا په ارزان نرخ خپل تماکو خرڅولو باندې مجبور وي.
چې په پاکستان کې کم سرګټس کړي شنو کم از کم د 1.9 تر 2.2 کروڑ پورې کروڑ کیلوګرام پورې تماکو ضرورت ته او دلته کې د ټیکس ته پټولو لپاره یار 2 نمبر او جادي سرګټو د کاروبار د ساتلو لپاره چې کوم حقیقي کوټه ده نه دغه نه ډیره کمه کوټه د تماکو کپنه اعلان کړي. یعنی کدی وخت کزتا استوه ما چې زمنګ د معلوماتو مطابق دی وخت کې پټول مارکیټ کې ټوبیکو او گروینګ ایریا چې د خیبر پختونخوا کې نو پدې کې د یو اندازې مطابق د بټو تعداد چې د 15000 نه سیوا ده. خو د بورډ د ریکارډ مطابق دی وخت کې ټول تماکو بټای چې دی نو دا 15000 دی او چې دی وخت کې کوم اګریمنټونه د مختلفو کپنو ورکړي دي پاکستان ټوبیکو کپنی چې دا ټون لوی کپنی ده نو دې تقریبا د 1.9 تر 2.2 پورې اګریمنټس ورکړي دي او دې سره چې کوم ځنه د پلپ مورس څخه کوم کپنی ده نو هغه 1.5 ورکړي دي بیا وړې کپنی چې په شریک راوندې کوي نو دا مونږ چې اندازو لګو نو دا 1.9 تر 2.0 پورې چې کوم ځنه اګریمنټ دي ورکړي دي یعنی باټی مارو ته معاهده وسره کړي دي او نو ډېر زمیدار چې دي نو هغه سره معاهده نشته نو یقینا د دې پریکټس چې غلط انفارمیشن د ټوبیکو په مارکیټ کې کم چلیږي دا هغه پوجا باندې زمیدار ته نقصان رسي او د زمیدار تماکو چې هغه کی ضرورتونه هغه د سر پلس پنوم باندې دغینه د نیمه په طریقه باندې غستې شي.
پاکستان کې یو غیر دولتي سیرنیز مرکز ایس ڈی پی ایس د جنوري د میاشت په خپل یو راپور کې وایي چې تیر کال د زیات ټیکسونو د سیګریټو د سیوا نرخ لوجې د تماکو استعمالونکو په شمیر کې 3% کمی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.